په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو اوري د دې خبرونې ډیره برخه دوهنیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. خو پایلې د سات په خبرونو کوو. هند پرون اعلان وکړ چې په کابل کې تخنیکی ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړ. هندي رسنیو د هند بهرنیو چارو وزارت په قول ویلي چې دا ګام د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په هدف اخیستل شوی دی. هند ته د طالبانو د بندنیو چارو وزیر امیر خان معتقد دی وروستي سفر په مهال پریکړه وشوه چې هند به په کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت سطح ته لوړوي. د هند بندنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په کابل کې به د دوی سفارت د افغانستان په هر اړخیز پرمختګ، بشري مرستو او د ظرفیت جوړولو په طرحو کې ونډه واخلي. هند په 2021 کال کې د طالبانو له واک ته رسیدو سره هممهاله خپل ډیپلوماتان له کابل وایستل. د قطر امیر د افغانستان لپاره د خپل هیواد نوی فوقالعاده او باصلاحیت سفیر ټاکلی دی. د قطر د امیر شیخ تمین بن حمد ال ثانی د رسمي اعلامیې له مخې چې د سهشنبه پورس خپره شوه، میردف القاشوتی چې دا مهال په کابل کې د قطر د سفارت یو لوړ پوړی ډیپلومات دی، له 12 کلونو څخه زیاته ډیپلوماتیکه تجربه لري، د لوی سفیر په توګه ټاکل شوی دی. نوموړی په 2008 کال کې د قطر له بهرنیو چارو وزارت سره خپل دنده پیل کړه او له هغه وروسته په باکو، اوټاوا، بروسل او دوحه کې مهم دندې ترسره کړې دي. تر دې وړاندې قطر په افغانستان کې سفیر نه درلود. القاشوتی په داسې وخت کې ټاکل شوی چې قطر لا هم د افغانستان د طالبانو له حکومت سره د ډیپلوماتیک اړیکو، بشري مرستو، سیاسي خبرو اترو او سیمه ییز ثبات په برخه کې محوري رول لوبوي. د ملګرو ملتونو د بشرپالو مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې د روان میلادي کال په اوږدو کې په ټول افغانستان کې د باران کچه د متوسط له عادي اندازې ټیټه پاتې شوې او د هیواد په شمال، شمال ختیځ، مرکزي او لویدیځو سیمو کې د وچکالۍ خطر جدي شوی دی. اوچا په خپل تازه راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي اوسنی حالت د 2013 کال د وچکالۍ له وضعیت سره ډېر ورته والی لري. هغه کال کې چې پکې تر 300,000 زیات کسان د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي وو او شاوخوا 3.6 میلیونه کسان د خوړو سخت به وسی سره مخامخ وو. د اړوختیا نړیوال چارواکو د سیشن به پرزو ول سره لدی چې د پولیو د لمنځوړلو د هڅو په تمویل کې د پام وړ کمښت راغلی. خو لا هم په نړۍ کې د پولیو لمنځوړل ممکن دی. د پولیو د لمنځوړلو د نړیوال نوښت چې د اړوختیا نړیوال سازمان او د ګیټس بنسټ پکې شامل دی، بودیجه به په 2018 کال کې 10% کم شي چې تر 2019 کال پورې به تمویل 1,200,000,000 لای کم خسره مخ شي. د دې پروګرام یو ویاند ویل د پولیو د لمنځه وړلو د هڅو بودیجه ځکه کم شوی چې د متحدو ایالاتونو په ګډون یو شمېر هیوادونو په مرستو لاس نیولی ده. د پولیو د لمنځه وړلو نړیوال نوښت د بودیجې د کموالي خبره داسې مهال کوي چې سبا پنجشنبه د اکتوبر 4 د پولیو نړیواله ورځ ده. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي د اکتوبر په 1 نیټه اعلان وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ د نږدې راتلونکي لیدنې لپاره هیڅ رسمي پلان نه دی جوړ شوی. دا څرګندونې 2 ورځې وروسته له هغې کېږي چې ترامپ وویل خپل روسي سیال سره د بلې ناستې تنظیم چارې روانې دي. د روسیې هوایی بریدونو د اوکراین په پلازمېنه کیف کې لږ تر لږه 2 تنه وژلي دي. کیف ښاري و چارواکي وویل دا بریدونه د اوکراین د برېښنایي زیربناو پر ضد وو. د اوکراین د انرژۍ وزیر په فیسبوک پاڼه کې تایید کړی چې روسیې تېره شپه د اوکراین د انرژۍ پر اساسي تاسیساتو ستر بریدونه کړي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات میکول کی قدر منو کل رئیس کون کو زای پرشنا غفار یو زری به هم تاسو ټول ته شرک واس مې ما د ول سم ټولګي جغرافي مز مون ډیر لسم لوسته هر د چ تاسو ټول قدر منو کل رئیس کون کو برات راغ او جوړ صحت من دو سی ریو د صحت چمې بم پتن قدر منو سکون کو مکل دین چیز استاس دنن مزینه ول اوس بل کم تاسو ټول خو ژ کون کو سه هل لرم چې تاسو ټول په لغ خو ژن سره د ول سم ټولګي جغرافي مز مون کتاب کتابچا کلمونه ول ری تر سو کول سی دین چې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې نظر سره ورکړي او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې د چې تاسو خپل بلکې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. قدر منو خرج زکون کو وس هم د خپل نوی لوس پر لور پنځه ګرځو زمرا ستاسو د نن ورځې نوی لوس چې تر لسم لوس دی یعنی زمرا ستاسو د نن ورځې په تر لسم لوس کې درسي اهداف چې دی یعنی هغه موضوع کني چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت دی له لومړی انرژي او پنړی کې د هغې اهمیت دویم د انرژي ډولونه دا هغه دوه مهم موضوع کني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوس کې ولولو او په هکله به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو قدر منو وګړو زکون کو د پراته او چاو دقت په هیله یم هیله ده چې پای پر رسر ملتیا وکړی او یو څه زده کړی خوشو ګلوی زده کون کو وس هم د خپل نوی لوس پر لور باندې راګرځو زما ستاسو د نوزی په نوی لوس کې لمرنی موضوع چې ده انرژي او په نړۍ کې د هغې د اهمیت اړوند ده لومړی به موږ تاسو د انرژي د تعریف سره آشنا سو وروسته به د انرژي اهمیت په نړۍ کې وپیژنو د انرژي اهمیت په خپل په نړۍ کې څه دی او څه ته ویل کیږي لومړی موږ تاسو انرژي تعریف وو انرژي موږ ویلی سو چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو وړتیا ولري انرژي بلل کیږي یا هم په بل وینا سره موږ تاسو داسې ویلی سو چې کار کولو توان ته انرژي ویل کیږي یعنی هغه توان طاقت او ته موږ تاسو انرژي ویلی سو کوم چې موږ تاسو یو کار سرته رسولی سو باندې موږ ویلی سو چې د انسان وجود انرژي ته اړتیا لري او د هغې انرژي په واسطه سره انسان خپل ورځني کارونه سرته رسوي هغه که چیرې انسان واوسېږي یا هم ماشین واوسېږي دواړه انرژي ته ضرورت لري وروسته د هغې انرژي په موږ سره کولی شي چې یو کار سرته ورسوي همدارنګه د انسان وجود د لکه څرنګه چې انرژي ته ضرورت لري نو ځکه د کار کولو استعداد پکې شته دی چې ورځنیز اصطلاح کې انرژي ډېره کارول کیږي او په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي همدارنګه موږ تاسو ویلی سو انرژي په حقیقت کې خوځښت غورځنګ همدارنګه تحریک دی چې دغه خوځښت او حرکت د سوداګرۍ صنایعو او ترانسپورټ او اقتصادي او ټولنیز کلتوري فعالیتونو په برخه کې پراخه کچه سره سرته رسول کیږي یعنی موږ تاسو کچيري اڅو د کری سره تر سو لاسي هم سره یې کارونه سره تر سو ترانسپورت چی کارونه سره تر سو د اقتصاد په پراختیا کې موږ تاسو کارونه سره تر سو ټولنیس کارونه سره تر سو کلتوري کارونه سره تر هر ډول پالیا چې موږ تاسو په خپل ژوند کې سره تر سو د ټول موږ تاسو د یو انرژي په موږ سره سره تر سو ولس کچيري موږ تاسو انرژي ونلرو د کار کولو توان ونلرو موږ تاسو نس کولای چې خپل ورځنیس پالیا تر سره تر ورسو موږ ویلې سو چې دغه انرژي که هم زموږ ستاسو د ژوند یو پراخه ساحه جوړ کړې ده نو د بلې پلوه څخه انرژي په نړۍ کې د هغې سرچینې غوره اقتصادي اهمیت لري کوم چې د انسانانو له ډېرو پخوا راهیسې څخه انرژي پېژندلې ده او د هغې څخه استفاده کوي او له هغې څخه ډول ډول استفاده کولو کې یعنې د تودوخې او رڼا څخه یې د پخلي په برخه کې کار اخیستې دي د کورونو په روښانه کولو کې او د کورونو په تودولو کې کار اخیستې دي چې دغه فعالیتونو کې موږ تاسو د انرژي څخه په پراخه اندازه سره کار اخلو همدارنګه په منځنیو پیړیو کې د انرژي له سرچینو څخه کار اخیستل زیات اهمیت ومونده ځکه چې انسانانو د باد او له اوبو سره د انرژي له سرچینو څخه په کار اخیستلو سره بادي او د اوبو ژرندې جوړې کړې دي چې د دغو بادي او د اوبو د ژرندو په واسطه سره په اتلسمه پیړۍ کې د بخار ماشین په جوړېدلو سره د صنعتي انقلاب له پرېښودو څخه وروسته صنایعو او بشریت ته لوی بریالیتوب او بدلونو په برخه سو نو په ځکه هم په کارخانو کې د کارګرانو په موټ او لاس د ځواک پر ځای باندې له ماشینونو څخه کار اخیستل کېده او په صنایعو کې د ډبرو سکرو استعمال پراختیا وموندله چې دغه متحرک ځواک په صنایعو کې بدلون راوستل او په لنډ وخت کې هر ډول اقتصادي او صنایعي چارو کې پیاوړتیا لاره هواره کړله او لا یې هم پرمختګونه رامنځته کړل چې دغه یو له مهمو پرمختګونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په نړۍ کې انرژي یو له ستر اهمیت لرونکو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي هم چې نن د دې درنو زکونکو د شلمې پیړۍ په نیمایي کې د ګاز او نیوکلیر انرژي سرچینو چټک پرمختګ رامنځته کړل چې دغه چټک پرمختګ له عمل څخه انرژي لا زیات ارزښت ومنده چې د کار د فابریکو او د کارځایونو جوړولو په پرمختګ کې ژوره اغیزه پیدا کړله او بشر د انرژي له بیلابیلو ډولونو څخه د اقتصاد په بیلابیلو برخو کې استفاده وکړله چې په بیلابیلو کارونو کې په بیلابیلو ځایونو کې د مختلف ډول انرژي څخه استفاده کول نو ویلی شو چې د انرژي د تولید بیلابیلې سرچینې چې دي په خپل د ډبرو سکرو څخه عبارت دي د نیفت ګاز او اوبه چې په دغه په حق له موږ تاسو نور معلومات هم تر ټولو کو درسونه کې او هم د نن ورځې په لوست کې لاسته راو نو درنو ځکه کو تر دې د پر موږ تاسو انرژي او پیژندل او د هغه اهمیت په انرژي انرژي کې و پیژندي اوس هم د لوست راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو انرژي او د هغه د ډولونو سره آشنا شو دا چې مور او تاسو انرژي وپیژندله، مور او تاسو ولوستله چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو وړتیا ولري انرژي بلل کېږي. یا هم په بله وینا سره، مور او تاسو داسې ولوستل چې د کار کولو توان یا هم طاقت ته انرژي ویل کېږي. چې انسان خپل ورځ ژوند کارونو د اړتیاو پوره کولو لپاره انرژي ته ضرورت لري. نو اوس موږ ویلی شو چې په نړۍ کې بېلابېلې انرژي شته چې انسان د هغو له یو شمېر څخه له ډېرو پخواو راهیسې څخه کار کوي چې د هغه انرژي د پخوا راهیسې څخه په نړۍ کې موجودې وي او انسانانو ترې استفاده کول. په تېره بیا د باد او د اوبو له ځواکه څخه ډېر کار اخیستل شوی دی چې د دې غوره بېلګه یا هم غوره مثال چې دی بادي د اوبو ژرندې دي. یو بادي ژرندې دي او بل هم د دې تر څنګ د اوبو ژرندې دي چې په افغانستان یو برخه زیات شمېر کسان په دغه برخه کې د دغې انرژي څخه په زیاته کچه سره استفاده کوي. نو انرژي بېلابېل ډولونه لري، له بېلابېلو سرچینو لکه باد، لمر، اوبو څخه ترلاسه کېږي. همدارنګه هستهیي او حرارتي انرژي هم شته چې نن ورځ به موږ تاسو د دې ټولو انرژیانو په حقله په بشپړه توګه سره معلومات لاسته راوړو. لومړی ترنو زده کوونکو، موږ او تاسو په لوست کې برېښنا پیژنو. برېښنا یا هم برق څه ته ویل کېږي او دغه برېښنا یا برق انرژي د څه څخه لاسته راوړل کېږي؟ برېښنایي انرژي له بېلابېلو سرچینو څخه ترلاسه کېږي چې د اوبو، باد، لمریز، هستهیي او حرارتي برېښنا نوم که چېرې موږ او تاسو واخلو، له هر یوې په حقه یې موږ او تاسو معلومات ترلاسه کولی شو. نو موږ ویلی شو د اوبو برېښنا، اوبه په نړۍ کې د تولید ارزانه او ډېره لوړه سرچینه ده چې نن ورځ د برېښنا د تولید توربینونه لګول شوي دي چې د اوبو له ځواکه څخه برېښنا تولیدېږي. او د دغه برېښنا یې هم برق چې دي، زیاتره توربینونه د بندونو په لاندنیو برخو کې موجودې دي چې د دغو لوړو ارتفاعګانو څخه موږ او تاسو برېښنا یې هم برق تولیدوو چې دغه برقونه په خپله مهم ټکي چې دي یا هم مهم رول چې لوبولی دي هغه دا دي. لومړنی چې دي پخپله د سیند د اوبو زیاتوالی دي. که چېرې په یو سیند کې زیاتې اوبه واوسېږي او دایمي واوسېږي، جاري واوسېږي، نو په هغه سیند کې موږ تاسو په دایمي توګه سره برېښنا لاسته راوړلی شو. دویم، د سیندونو په تګلورو کې د پرزوڼوالي شتونوالی دي. دویم، د سیندونو په تګلورو کې د لوړو برخو شتوالی دي، یعنې د سیندونو دغه کوم تګلور یا هم کومه برخه چې ده په دې کې باید لوړې برخې موجودې واوسېږي. په هغه اندازه سره بیا موږ تاسو کولی شو ښه برېښنا لاسته راوړو. همدارنګه برېښنا یوازینی هغه سیس دي کوم چې موږ تاسو د کورونو په روښانولو کې همدارنګه د ځینو نورو فعالیتونو کې ترې استفاده اخلو. نن سبا زموږ او ستاسو ورځني ټوله کارونه چې دي په برېښنا یې هم برق باندې ولاړ دي چې موږ تاسو خپل د ورځني ټوله کارونه د دې په واسطه سره سرته رسوو. نو موږ ویلی شو چې دغه برېښنا زموږ او ستاسو د ژوند یو له مهمو برېښنایزو وسایلو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زموږ او ستاسو د ژوند زیات شمېر کارونه سرته رسوي. اوس هم درنو زده کوونکو، دویمه برخه کې موږ تاسو بادي برېښنا پیژنو چې بادي برېښنا څه ته ویل کېږي، هم بادي انرژي څه ته ویل کېږي. درنو زده کوونکو، نن ورځ د بادي جنریټرونو څخه په کار اخیستلو سره په باد باندې دغه کوم جنریټرونه چې دي په باد باندې چلیږي چې د برېښنا انرژي ترلاسه کېږي. د باد له انرژي څخه استفاده د برېښنا تولید ډېره ګړندې لاره ده چې بادي توربینونه له هغو ته ورته نور وسایلونه چې دي ډېره اندازه ډېر کار وکوي. او د اروپا دوه پر درېمه برخه موږ تاسو برېښنا ترلاسه کولی شو چې د باد له انرژي څخه ده. او وروسته ورپسې بیا په شمالي امریکا کې دویمه درجه برېښنا، بادي برېښنا لاسته راوړل کېږي. نو موږ ویلی شو په مجموعه کې اروپا په سلو کې 15، شمالي امریکا په سلو کې 22، آسیا په سلو کې 12 او نور برازمونه په سلو کې یوه برخه بادي برېښنا تولیدوي چې د هغه په واسطه سره مختلف فعالیتونه سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوو کول مریض انرژي یا هم د لمر انرژي موږ تاسو بلو چې په انګلیش کې موږ تاسو سولر انرژي ورته وایو چې دا یو عام اصطلاح ده. او دغه د لمر انرژي چې ده یو لوی منبع چې ده په خپل د لمر وړانګې دي چې تودوخه په بڼه باندې ځمکې کورې ته رسیږي. او دا یو وړانګې په بڼه سره خپرېدونکې انرژي رامنځته کوي چې د سپو په بڼه سره لېږدول کېږي او رڼا او تودوخه تولیدوي چې د لمر انرژي د ځانګړو سپو او هندارو په واسطه سره زیرمه کېدای سي د دې سرچینې یې زیرمه کیږي او وروسته بیا د برېښنا د تولید او د تودوخې د ترلاسه کولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. چې تر اوسه پورې د لمر انرژي څخه تل او زیات کار نه اخیستل کیږي، په کمه اندازه سره کار اخیستل کیږي، یعنی یوازې کله چې د لمر وړانګې وي استفاده ورڅخه اخیستل کیږي او له بلې خوا څخه لمریز سولرونه لږ برېښنا تولیدوي، نو ځکه لمر څخه ترلاسه کیدونکې برېښنا د ډبرو او د نفتو د برېښنا په پرتله باندې ګرانه ده، ځکه کله کوم وخت چې لمر واوسیږي، یعنې دغه کوم شمسي یعنې چې دي موږ تاسو په کورونو کې اوس وخت استفاده ځینې کوو، یعنې د شمسي چې ده پخوا دغه کومه بیټري چې ده د شمسي په واسطه یا هم د سولر په واسطه سره چارج ترلاسه کوي، وروسته د هغه څخه موږ تاسو د کورونو په روښانولو کې ترې استفاده کوو. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو بله چې ده په خپله هستهیي برېښنا ده، هستهیي برېښنا هغه ځواک یا هم هغه طاقت ته ویل کیږي چې د نړۍ تر ټولو کوچنیو او پریمانه ذرو یعنې اتومونو کې موجوده ده، چې دغه هستهیي انرژي د سپونده توکي په ذرو یا هم ریکټرونو کې په کار او تاسو ته راځي چې زیاتره انرژي تولیدوي، یعنې زیاته کچه سره انرژي تولیدوي، او دغه هستهیي انرژي یو لوی خطر د رادیو اکتیو یعنې هستهیي وړانګو څخه دی چې دغه هستهیي وړانګې ازادېدل دي چې دغه خطر رامنځته کړي. نو دغه توکي کېدای شي چې په هوا، اوبو او سمندرونو کې خپاره شي او په زرګونه متره ځای ونیسي، نو د دغو توکو ډېره لږ اندازه چې د وحشي ژوو، ونو، بوټو او انسانانو ژوند ته زیان رسوي، او زیاته اندازه یې د مرګ لامل هم کیږي یا هم سبب یې ګرځي. چې دغه هستهیي انرژي کښته چې دا ده د لږ سون توکو په سوځېدو سره ډېره زیاته انرژي تولیدوي، چې دغه هستهیي انرژي سون توکي د ډبرو، سکارو، نفتو او ګازو په پرتله ډېر دوام لري او فلسفي توکي هم د ځمکې هوا، تودوخې او هم کیمیاوي ککړتیا لامل ګرځي. موږ ویلی شو چې په اوسني وخت کې نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې د اتومي برېښنا کارخانې جوړې شوي دي چې د دې چې دوی په دوی کې د امریکا متحده ایالاتو لومړی مقام لري، فرانسه چې بیا ده په دویم مقام کې ده، جاپان په درېیم مقام کې او روسیه په څلورم مقام کې ده، او یو شمېر هېوادونه لکه انګلستان، جنوبي کوریا، چین، هند، آلمان او کاناډا بیا د اتومي برېښنا کارخانې جوړوي. همچنان د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو حرارتي برېښنا بیا هغه صنعتي کارخانو کې رامنځته کیږي په کوم کې چې زیات پرمختګ راوستلی دی. موږ تاسو ویلی شو حرارتي برېښنا په خپله د ډیزلو، نفتو، ګازونو او د ډبرو سکرو له سوځولو څخه لاسته راځي، چې په اوسني وخت کې حرارتي برېښنا د تولیدي فابریکو په مخ کې زیات پرمختګ راوستلی دی، او حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکاره دي چې له هغو څخه 350 کې برېښنا ترلاسه کیږي، چې حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو او کیر ډوله ډبرو سکرو څخه ترلاسه کیږي چې دا هم برېښنا تولیدوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو انرژي او د هغې ډولونه وپېژندل او د هغې د اهمیت په حق مو معلومات ترلاسه راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې درې سوالونه دي. لومړنی سوال انرژي تعریف کړئ، دویم حرارتي انرژي زده کړئ، او دریم سوال چې دی درنو زده کوونکو د لمر انرژي څه ډول انرژي ده. نو نه قدرمنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. ښه وخت، الله پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو ګلری سکون کو زه برېښنا غفاری وزر به هم تاسو ټول ته شرف واس پېما د دوله سم ټول کی جغرافیا مزمن دی له سم لوستا هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو ګلری سکون کی برات روغ او جوړ صحت مند او سړي او د صحت چمې بون پتن می درنو سکون کو د سیس مرستا سو د دوله سم ټول کی جغرافیا مزمن دی له سم لوستې نو هله لرم چې تاسو ټول قدر منو سکون کو د تیر ورځې لستونه له خپل زرن سره په پراو کامل ډول سره تکرار کړو او سړي او سم معلومات مو ترلاسه کړم. قدرمنو زده کوونکو از مرستا سودنن ورځې د لسم لوست درسي موضوعګانې یې هم درسي اهداف چې نن ورځ به مرستا تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي. لومړی د تاتویزم او شینتویزم دینونو په حق لسه پوهېږي، دویم بودایي او هندویز دینونو پېژندل، دریم د نړۍ مهمې ژبې او څلورم عربي ژبه. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به مرستا تاسو په لوست کې ولولو او په حق لبه یې په بشپړه توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته توجه او دقت په هیله یې ما هیله ده چې د لوست تر پایه پورې سره ملتیا وکړئ او یو سم معلومات ترلاسه کړئ. روز کن کو وس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو. زما او ستاسو د نن ورځې د نوی لوست په لومړنۍ موضوع چې ده د تاتوئزم او شینتوئزم دینونو په حقله ده. نن ورځ به موږ او تاسو تاتوئزم او شینتوئزم دینونه وپېژنو او د هغوی په حقله به معلومات لاسته راوړو چې څه ډول دینونه دي او په کومو هېوادونو کې په زیاده کچه سره رواج دي. خوږ زده کوونکو، د تایو چې په خپله یو چینایي ژبه کې د لارې او ترکې معنا ورکوي، نو دغه سبک د چین د لوی پولیسو د لاو تایو تزوو او یا هم د لاوتان پورې مربوط یا هم اړه لري. چې دغه دین چې دی د تاتوئزم دغه فلسفه چې ده د کنفوسیوس له اثر څخه چې په چین کې مخکې ده، نو د چین د قوم او ملیت په دغه عقیدې باندې ولاړ دي. دغه د تاتوئزم دین کسان چې دي، درنو زده کوونکو، په خپله په 1650 میلادي کال کې د هوان لخوا څخه د هان لړۍ د حقان په واسطه سره رسمي شوي دي، چې د هغه په نوم یې مبعد جوړ کړی دی. نو څومره زیات پرمختګ یې په هغه وختونو کې نه و کړی. بیا وروسته د هغه څخه چې د تانګ د لړۍ بنسټ کېښودل سو، نو په 1613 میلادي کال کې په هغه باندې ایمان راوړله. له دې څخه وروسته تاتوئزم په سازماني بڼه سره رسمي دینونو له جملو څخه وشمیرل سو. همدارنګه که درمونه زده کوونکو، د شینتوئزم دین په خپله شینتوئزم په لغت کې د خدایانو د لارې په معنا سره دي او د جاپان زیات شمېر کسان چې دي دغه دین پیروان دي. د دغه دین له مخې څخه دغه کسان چې دي، زیات شمېر کسان چې دي، دوی وایي چې زیات خدایان په دې نړۍ کې شته. حتی دوی د خپل هیواد امپراتور یا هم د واکمن یا هم ولسمشر ته هم د خدای نوم ورکوي او د خدای له ډلې څخه یې شمېري. دغه دین چې دي د جاپان له میلاد څخه په مخکې تاریخ پورې مربوط دی، چې جاپانیان اور باندې باور لري او له جاپانیان څخه پرته نور هم باید په دې هیوادونو کې ژوند ونه کړي. یعنی هغه هیوادونو کې چې دغه دین موجود وي، نو د غوړ شي په هغه هیوادونو کې یوازې جاپانیان موجود اوسېږي. نو باید موږ تاسو دا ووایو چې د جاپان زیاتره سیمې کې چې دي، زیات شمېر د شینتوئزم دین کسان ژوند کوي. او همدارنګه دغه شینتوئزم دین چې دي، د جاپانیانو ډېر پخوانی دین دی چې وروسته یې د کنفوسیوس او بودایي دینونو تر اغېزو لاندې تحول وکړه او اوسنۍ بڼه یې د ادب، عناناتو او مقدسو ځایونو زیارت او جشنونه دي. همدارنګه عمومي اخترونه دي چې دغه مسلې په مذهبي اړخ غلبه لري او د دې دین پیروان په جاپان او ختیځ اسیا کې په زیاترو هیوادونو کې ژوند کوي، چې یو له غورو او هغه دینونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په جاپان هیواد کې زیات رواج لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو تاتوئزم او شینتوئزم دینونو په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو دویمه موضوع چې ده، د بودایي او هندوئزم دینونو په هکله ده. موږ تاسو به نن ورځ په لوست کې بودایي دینونه او همچنان هندوئزم دینونو په هکله معلومات لاسته راوړو. ورځ د کونکو، د بودایي یا هم بوده دین چې دی، له میلاد څخه 15 پیړۍ مخکې رامنځته شوی دی. نو د هغه موسس چې دی، په خپل د سیدراتا په نوم سره یو شاهزاده و چې 10 کاله عمر یې درلود. په دې لار کې بریالیتوب ترلاسه کړل او د ګوتاما لقب ورته ورکړل شو. لکه څنګه چې دغه شخص پوهې او حقیقت ته رسېدلی و، نو د بودا عقل او فلسوف په نامه سره ونومول سو او د دغه د فلسوف نوم ورته ورکول سو. نو موږ ویلی سو بودا کلمه چې ده، پخپله د بودا کسان چې دي، د بودا دین کوم پیروان چې دي، دوی دا باور لري چې انسان باید خپل نفساني تحملات، شهوات او غضب وپېژني او هغه کنټرول کړي. یعنی بودا کسان وایي هر انسان خپل ځان کې ځینې نفساني تعاملات لري، شهوت لري، همدارنګه غضب لري، نو دی باید په دې باندې کنټرول ولري او هغه کنټرول کې. نو بدایي دین چې دی، ډیر پیروان او همدارنګه کتابونه لري چې له ټولو څخه یې زیات مقدس تری پتیکا ده، چې تری پتیکا په خپل درې ټوکري ګل په نامه سره یې هم معنا ورکوي. چې نن ورځ د دې دین ډیر پیروان په هند، جاپان، چین، مغولستان، تبت، برما او کمبوج، تایلند او بوتان او د نړۍ په نورو سیمونو کې ژوند کوي، چې په ټوله نړۍ کې خواره شوي دي. او مقدس ښارونه چې دي، په هند کې بنارس دي او په تفت کې لهسان دي، چې دغه دین د کمبوج، بوتان او تایلند په هیوادونو کې رسمیت لري او په رسمیت سره پیژندل شوی دي. همدارنګه موږ او تاسو ویلی سو چې دغه د بودا مجسمه لومړنۍ په کندهار او جلال آباد په هډه کې، چې د کنجشکا د حکومت په وخت کې په افغانستان کې جوړه شوې وه. نو وروسته بیا په بامیانو کې لوی مجسمه په غره کې وتوژول پله او د بودایزم زیارت کوونکي ډیر ستر ځای ګڼل کیږي، چې د دې دین لسترو فوریکو څخه ګڼل کیږي. همدارنګه کلر مون زده کوونکو بل برخه چې د زموږ استاد د نن ورځې د لوست هغه په خپل هندوئزم دین دی. نو هندوئزم دین چې دی په خپل یو ټولنیز مذهبي سیستم دی چې په هندوستان کې د 1500 قمري میلادي کلونو په شاوخوا کې رواج پیدا کړی دی او رواج یې درلود دی چې نن ورځ د هند زیاتره خلک چې دی د دغه دین پیروان دي. لکه څرنګه چې نوم هندوستان دی نو همدارنګه د هند زیاتره شمېر کسان چې دی د هندوئزم د دین پیروي کوي. د دې دین ځانګړتیاوې چې دی په خپله درنو زده کوونکو د روح تنسوح دی چې هندوان باور لري هر انسان په نړۍ کې د خپلو نیکو او بد عملونو مسؤل دی او هر انسان که چیرې نیک کار سرته رسي یا هم بد کار سرته رسي د هغه جواب ویونکی دی. هغوی په باور که چیرې یو انسان خپل ژوند په سمه توګه سره سرته ورسوي نو روح یې د ښه سړي جسم ته او که بد کارونه سرته ورسوي نو روح به یې د مجازاتو لپاره بد سړي جسم ته ان دا چې حیواناتو ته به انتقال شي او تر هغه وخت پورې به دا کار دوام کوي چې انسان نیک کارونه سرته رسوي. یعنې دوی دا په دغه عقیدې لري او همدارنګه دغه دین چې دی درنو زده کوونکو هندوان چې دی ځینې قوانین باید مراعت کړي او داسې باور لري ولري چې د هغوی په رعایت سره به بیا د نړۍ په نړۍ کې وزېږېږي او هوسا ژوند خاوندان وسي. او هندوانو دین درې خدایان لري چې یو برحما دی یعنې د موجوداتو خالق په نامه سره او بل وشنو دی چې په خپله د موجوداتو د ستاینې د خدای نوم دی ورکړی دی او بل شیوا دی شیوا هم په خپله د موجوداتو د له منځه وړلو خدای په نامه سره ځي چې د دې دین مقدس کتاب چې دی ویدا یا هم برحمانیانو ودا نوم ورکړی دی چې دغه کتاب د هند آریایانو لپاره یو لسپیسلو کتابونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سانسکریت په ژبه باندې لیکل شوی دی او د هند د پخوانی دین اصول او مذهبي سرودونو د دستورونو ګڼل کیږي چې لرغونی کتابونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا کتاب خپل له میلاد څخه اوه پیړۍ مخکې په هندستان کې رامنځته شوی دی. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د مختلف دینونو په حق له معلومات لاسته راوړله. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوست په بله برخه کې تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو ته یې په کتاب کې یو سرچ پر جشم صفحه کې یو چوکاټ درکړی دی د اضافي معلوماتو په توګه. سره په دې چوکاټ کې تاسو ته هیوادونه په نښه کړی دی. د هیوادونو تر څنګ هندوئزم دین، بودایزم دین، تاتوئزم او شینتوئزم دینونو نمونه درکړی دی چې د هر هیواد سره یې د هغه د فیصدي شمیر درکړی دی چې څومره کسان د دغه دین باندې مشرف دي او څومره کسان په دغه دین پیرویان دي. چې د هغو له جملو څخه لومړنی په لیست کې لومړنی نوم چې دی اندونیزیا ده چې په اندونیزیا کې 3.4 سلور فیصد کسان په هندوئزم دین باندې پیرویان دي او په انګلستان کې 1% خلک هندوئزم دي. بنګلاديش کې بیا 2.4 فیصد دي او همدارنګه د دې تر څنګ په بنګلاديش کې 0.6 فیصد چې دي د بودایزم دین پیرویان دي. همدارنګه نور هیوادونه په پرله پسې توګه سره تاسو په جدول کې درکړي دي. تاسو کولی شئ د جدول څخه په استفاده منظم توګه سره د دینونو په حق له او د هیوادونو د پیلویانو په حق له معلومات لاسته راوړي. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د نړۍ مهمې ژبې وپیژنو. د نړۍ مهمې ژبو په حق له به معلومات لاسته راوړو. درنو زده کوونکو لومړی موږ تاسو ژبه پیژنو چې ژبه څه ته ویل کیږي. ژبه په خپله د پوهولو او راپوهولو وسیله ده چې افهام او تفاهم موږ تاسو کولی شو خپل افهام او تفاهم د یو بل ته انتقال کړو. د ژبې په وسیله سره یا هم موږ باید شو ژبه د صوتي سمبولونو د کارردي کسبیدونکي سیستم دی چې انسان یې په وسیله خپلې تجربې تبادله کوي یا هم راتلونکو نسلونو ته یې لېږدوي. د دې تر څنګ درمنو ګلاري زده کوونکو ژبه په خپل د پوهې د انتقال او حاصلولو معاشري او د خلکو د تفاهم لپاره کارول کیږي چې موږ تاسو همیشه خپل افهام او تفاهم د ژبې په وسیله سره یو بل ته انتقالوو او خپل مفهوم باندې نور کسان پوهوو. نو موږ ویلی سو دنیا هغه ژبې چې مختلفې ریشې لري نو د ژبو د کورنۍ په نوم سره یادیږي. د نړۍ د ژبو کورنۍ چې دی په څو مهمو برخو باندې ویشل شوي دي چې د هغو له جملو څخه په خپله د نړۍ د ژبو کورنۍ په لاندې ډول سره ده چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ په خپله د اندوا اروپایي ژبې دي چې دغه اندوا دغه ژبو د ډولو ډېره پراخه ډله ده چې د اندوا اروپایي په بیلابیلو څانګو لکه لایتین، بلانتک او همدارنګه سلاویک او جرمانیک او همدارنګه اریک او ارمانی باندې ویشل شوې ده. په بل بی برخه کې په خپل نیکرو ژبه ده چې نیکرو ژبه په خپل دوی ژبه پکې شامل دي چې له هغو جملو څخه لومړی د سودان په جنوب کې د چاده په جمهوریت او همدارنګه نایجر او افریقا په استوایي هیوادونو کې خلک په دې ژبه باندې خبرې کوي. دویم چې دی د بانتو ژبه ده چې د بانتو ژبه د کانګو زمبیا او همدارنګه انګولا د حوزې خلک پرې خبرې کوي. جیم برخه چې ده په خپله همي او سامي ژبې دي چې سامي ژبه په خپله د عربستان په ټاپه وزمه کې د مصر په عربي جمهوریت لیبیا الجزریه مالی او په مرکش کې مروجه ژبو له جملو څخه شمېر کېږي چې زیات شمېر کسان په دغه ژبو باندې خبرې کوي. همدارنګه همي ژبه ده په حبشه او الجزریه یا هم نایجر او سنګال او په یوه برخه کې خلک پرې خبرې کوي. د دې تر څنګ ترکي ژبې دي چې په ترکیه کې ترکمنستان ازبکستان قزاقستان قرغستان چین او افغانستان کې خبرې پرې کیږي. ام منګولیایي ژبې دي چې منګولیایي په خپله منګولیا کې مغولستان کې او د چین په شمال کې خلک خبرې باندې کوي. د توکوس ژبه ده چې په خپله د سایبریا په شمال کې په تیره بیا په تایګا او تندرا سیمو کې مروجه ده یا هم زیات دود لري. همدارنګه د دې تر څنګ جاپاني او کوریایي ژبې دي چې د جاپان په ټاپوګانو کې او یا هم په کوریا په ټاپوګانو کې خلک ورباندې خبرې کوي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو عربي ژبه پیژنو چې دا عربي ژبه په خپله یو د نړۍ یو له مشهورو ژبو څخه شمېرل کېږي چې دا خبره څرګنده ده چې د هیوادونو او ملتونو ترمنځ اړیکې په خپله د ژبو د پراختیا او د اړیکو د شتون په سبب سره موږ تاسو کولی شو یو د بل سره خپل افهام او مفاهیم تشریح کړو او یو د بل سره شریک کړو. عربي ژبه چې د مقدس دین د خپرېدو او نفوذ له مخې څخه په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده یو له مشهورو ژبو څخه شمېرل کېږي. کوم چې عربي ژبه د نړۍ ټول مسلمانان د مقدس دین قران کریم ژبه ده نو له همدې امله څخه ځانګړي ارزښت لري او زیات شمېر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي. نو موږ ویل سو سره لدی چې عربي ژبه په قران کریم په ډیرو ژبو شمېرل شوې ده خو د نړۍ ټول مسلمانان هغه په اصلي ژبه یعنی د عربي تلاوت او زده کوي قران کریم. نو د همدې امله څخه ټول مسلمانان ته پکار ده چې قران کریم او نبوي حدیث د تلاوت او الهي احکام څخه د ګټې اخیستنې لپاره د عربي ژبه قاعده زده کړي او په هغه باندې وپوهیږي. نو هغه وخت چې عربي ژبه زده کړي نو قاعده او تدوین او واضح کول په ورته اسانه وي او وکول سي چې دغه ژبه واسطه سره وپوهیږي. نو موږ ویل سو دغه عربي ژبه چې د اسیا او افریقا په لوري وچه سربیره د مسلمانانو د نفوس په پایله کې د اروپا په جنوب کې او پرتګال ته هم رسیدلې ده چې زیات شمېر کسان دغه ژبه باندې خبرې کوي او د نړۍ له 22 هیوادونو څخه رسمي ژبه چې عربي ده عربي ژبه باندې خبرې کوي. 10 هیوادونه په افریقا او 12 هیوادونه په اسیا کې ژوند کوي. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو ټول قدرمن زده کوونکو کورنۍ دنده عربي ژبه تعریف کړئ. دوم بودایي دین تشریح کړئ. دریم ژبه تعریف کړئ. نور نو قدرمن زده کوونکو تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت تلا پمان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 دواویا دریسوا یواتیا یولس.
د آزادی ملما
د آزادی ملما د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کلای کوم. نن مو داسې یو څوک ملمه دی چې لوړې زده کړې د سوداګرۍ په برخه کې کړې دي او اوس په هلمند کې په دو پوهنتونونو کې په همدې برخه کې تدریس کوي. اسدالله اندیال. اندیال صاحب خپرونې ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپله ځان معرفي کړئ، تاسو چیرته زیږیدلي یاست، لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرته کړې دي؟
سلامونه نوري صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او همکارانو ته. زما نوم اسدالله اندیال دی. د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ یم. په هلمند کې زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې د ښوونځي زده کړې مې په هلمند کې کړې. لیسانس مې په سوداګرۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون څخه اخیستی او ماسټري مې د سوداګرۍ په اداره کې له کابل پوهنتون څخه ترلاسه کړې ده په همدې سږ کال کې.
تاسو هم لیسانس او ماسټري دواړه په سوداګرۍ کې اخیستې ده. کراته وایي چې دغه ترمنځ څومره وخت ونیو؟ په ننګرهار پوهنتون کې مو کله لیسانس واخیست او ماسټري مو، او تاسو ویل چې نوې ما اخیستې کابل پوهنتون نه؟
لیسانس من ریسه په 1303 نوی کال کې فارغ شوم د لیسانس په کچه ننګرهار پانتون څخه او ماستری می هم د 6 کال تقریبا یو نیمه میاشت مخکې په کابل په هنتن کې تکمیل کړ د 1404 پورې تقریبا د دې ترمنځ نه کال واټن باندې شوی چې په هیواد کې کله کله مصروفیتونه یې کورنۍ اړتیاوي د دندې اړتیاوي نو مسلسل ماتوری په لیسانس کې نه کیږي زما هم یو داسې وضعیت سره مخامخ وم نه ځکه ماتوری لږ نه وخت سول.
تاسو ویل چې په 1393 کال کې مو لیسانس اخیستی او له هغه وروسته څه بوختیاوې مې درلودلې او کله مو تدریس ته مخه کړله؟
نوری صاحب په 1303 کال څخه مخکې په 1309 کې چې کله د ننګرهار پوهنتون ته د محصل په حیث لاړم له هغه څخه هم مخکې د ښوونځي او پوهنتون ترمنځ یو کال ما د یوې نړیوالې پراختیایي موسسې سره د IRDA انټرنیشنل ریلیف اینډ ډیولپمنټ په نامه یوې موسسې سره کار کړی دی د پروګرام د مشر په حیث. د پوهنتون څخه تر پرغه کې دورسته لایو داخلي ان جی او سره مې تقریبا 2 میاشتې کار وکړ د ښوونکو د روزنې د ټرینر په حیث باندې. له هغه وروسته د بوس په نوم یو خصوصي پوهنتون ته راغلم او په دې پوهنتون کې مې د استادۍ دنده را پیل کړل تر څنګ یې د نړیوالو اړیکو د کوارډیناتور په حیث مې دنده اجرا کول د ایراسموس پلس پروګرام په نوم د اروپایي اتحادیې یو تعلیمي پروګرام دی چې د افغانستان کې 15 پوهنتونونو ته د دې ونډ ورکول شوی و چې له دې سره اړیکې وساتي او محصلین ورته ولېږي. نو زه په بوس پوهنتون کې د دغه پروګرام کوارډیناتور وم او تر هغه وروسته په همدې پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي د رئیس په توګه مې دنده اجرا کول خو شاوخوا څلور نیم کاله د جمهوري حکومت ترنګېدو لږ مخکې 2 میاشتې مخکې زه د هلمند دولتي پوهنتون ته تللی یم او هلته د استادۍ دنده اجرا کوم. په حال هم د اوس په هلمند دولتي پوهنتون کې رسمي کادري غړي په حیث دنده اجرا کوم او تر څنګ یې له رسمي وخت وروسته په بوس پوهنتون کې د سوداګرۍ په څانګه کې د استاد په حیث دنده لرم.
ډیر خاندیال صاحب تاسو ویل چې کله لا ننګرهار پوهنتون د نوې تللې د سوداګرۍ په برخه کې مو زده کړې پیل کړې نوې تاسو نړیوالو انجوګانو یا محسوس سره همکار کوو یعنی په دې معنی هلته یو مسؤلیت مو هم درلوده. انګریزي ژبه مو کله زده کړې؟
انګریزي ژبه مې د ښوونځي په دوران کې څنګه څه زده کړل خو کله چې تر ډیره زه وظایفو ته مې مخه کړل په وظایفو کې په تکرار سره زما انګریزي ژبه ښه شول خو د انګریزي په برخه کې لوړې زده کړې یا په اصطلاح لږ پیشرفته زده کړې مې په ننګرهار پوهنتون کې د لیسانس زده کړو تر څنګ کورسونه تعقیب کړل او هلته د انګلیسي ژبې د زده کړې یوه ان جی او په پوهنتون کې دننه هغوی خدمات وړاندې کول فعاله وه نو ما د اډوانس انګلیسي برخه همالته تعقیب کړل همالته مې زده کړل او تر هغه وروسته بیا د استادۍ په برخه کې چې موږ د بی بی اے یا د بیچلر اف بزنس اډمنستریشن چې ورته وایي هغه په برخه کې تدریس کوو دلته اکثر درسي مواد تیرنی انګلیسي سره ډیر تړاو لري نو زما کاری چاپیریال او زما دن تر ډیره په دې کې د انګلیسي په ذکر کې زما سره ډیر مرسته کړې ده.
تاسو ویل ډیر وختي مول نړیوالې ماسې سره کار پیل کړی وي بیا ورپسې بلې ماسې کې مو کار پیل کړ په دغه نړیوال ماسو کې اکثرا چې څوک تللی دي یو څه پرمختګ کړی دی او بیا مالته پاتې شوی دی ډیر کسان. تاسو څه وشو چې بیرته تدریس ته مو مخه کړل او غوښتل مو چې بیرته نور کسان وروزی د بوس پوهنتون ته مو مخه کړل او له هغه نه وروسته بیا د هلمند دولتي پوهنتون ته؟
نوري صاحب د کار دوه دلایل درلودل. یو زما علاقه ذوق او شوق و تدریس سره چې زه د تدریس په برخه کې او د څېړنې په برخه کې ځان ډېر راحت احساسوم او په دې برخه کې یو چاته په خپل وړتیا او کار معلومیږي چې زه ډېر کار کولای شم. د نړیوالو مؤسساتو په برخه کې هم زما لاسته راوړنې بد نه وې. ما د ولسوالۍ په کچه یو پروګرام رهبري کاوه او دوهم دلیل دا دی چې کله چې زه په هنتن څخه تاریخ سولم د ننګرهار په هنتن څخه د خپل استادانو تشویق هم او د کورنۍ تشویق که هم زما هم دا خوښه تر څنګه د افغانستان کې د موسساتو برخه نورې څه داسې ده چې ځینې وظایف موقتی وي او هر چاته دا زمينه نه برابرېږي چې هغه پرله پسې پرمختګ یا په اصطلاح پروموشن وکړي. نو ما دا ځان سره تصمیم ونیو چې په داسې برخه کې چې هغه د وظیفې مسؤلیت لري یا په اصطلاح جاب سکیورټي لري او په همدې برخه کې زه کار کولی شم، نو ما دې کار ته مخه کړل. ما کوشش وکړ چې زه د تدریس د برخې ترڅنګ او عملي برخې کې هم کار وکړم، د سوداګرۍ یا بزنس په برخه کې داسې ادارو سره چې هغوی عملاً تولید لري، کاروبار لري، تجارت لري. او په همدې هڅو کې ما د هلمند د حجاري او نجاري یا د روخام د ډبرو د پروسس یو مختلط شرکت دی، جوینټ شرکت دی چې هغه نیم د خصوصي سکتور او نیم هم د دولت دی. ما یو کال هلته د هغوی سره د عمومي مدیر یا منیجر په حیث هم کار وکړي، او اوس هم د تیوریکي زده کړو او تدریس تر څنګ له ځینو دولتي او خصوصي شرکتونو سره په عملي ډګر کې د ټرینینګونو او مشورې ورکولو په برخه کې اوس هم کار کوم. نو دا لوی لامل همدا و چې زما علاقه له دې برخې سره ډېره وه، او غوښتل مې چې په یو تلپاتې او دوامداره پروسه کې داخل شم او په همدې برخه کې رشد وکړم.
تاسو ویلي چې جاب سکیورټي هغه د دندې خوندي کولو په خاطر باندې مو استادې ته مخه کړې و، خو یوازې دا هم نه ده، مالی خوندیتوب هم باید سړی ولري. او اکثره استادان موږ تاسو پوهیږو چې اقتصادي وضعیت چندان ښه نه دی، خو تاسو دغه پوښتنه ځواب کړله، د دې ترڅنګ دغه نور کار هم تاسو مخته وړئ. یوه بله موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان د لوړو زده کړو موضوع چې تر ډیره پر تیوري زده کړو باندې ولاړه ده، او یو محصل چې زده کړې کوي ډېر د تیوري په لاره مخته ځي خو په عمل کې دومره بیا عملی تجربه نه لري. تاسو چې دغه دواړه اوس مخته وړئ، خپل دغه محصلانو ته دغه زمینه مساعده شوې ده چې دوی د زده کړو تر څنګ عملا هم د هماغه څه چې زده کوي په هماغه برخه کې عملا کار وکړي؟
نوري سات تاسو به ته معلومه ده چې افغانستان د عصري زده کړو په برخه کې د افغانستان په هنتونونو او د افغانستان ځوانان چې هلته زده کړی کوي د عصري زده کړو په برخه کې ډیر کار او ډیر زحمت ته اړتیا لري، ډیر امکانات ته اړتیا لري، او په هر برخه کې باید ډیر کار وشي. دا په تیرو څو لسیزو بیلابیلو نحوالو زموږ د لوړو زده کړو برخه هم سخته ځپلې وه او ځپلې ده. متاسفانه ځوانان او ترڅنګ په هنتونونو داسې امکاناتو ته لاسرسی نه درلود چې وکولی شي خپلو ځوانانو ته، هغه ځوانان چې په خاص ډول د سوداګرۍ په برخه کې کار کوي، زده کړې کوي، هغوی ته د عملي زده کړو یو پراخه زمینه هم برابره کړي. خو د ځینو استادانو او پوهنتونونو او د ځینو مرستندویانو په هڅو باندې دا فرهنګ کرار کرار په بدلېدو دی. موږ ځوانان استادان دا هڅه کوو چې له پخوانیو تر وخت تیرو چپټرو څخه د استفادې پر ځای معیاري تدریسي کتابونه، ټیکسټ بوکس دا تدریس کو، او هغوی ته د عملي کار برخه هم ورکو. زه به چیرې یوه اونۍ کې ما خپل محصلین درې ځله د عملي زده کړو لپاره شرکتونو ته بیولي دي، او یوازې د محصلینو بیول نه، بلکې دوی ته د ځینو پروژو یا کورنیو دندو ورکول تر څو دوی په عملي ډګر کې کار وکړي، لاسته راوړنې ولري. او بله برخه هم ده د یو سازمان یا یو شرکت کې د دوی د موقت کار کولو ده، چې هلته موږ تفاهم لیکونه یا هوکړې لیکونه له دغسې کاروباري سازمانونو سره لاسلیک کوو، او بیا خپل محصلین ورته لیږو تر څو دوی د تدریس په جریان کې، د تحصیل په جریان کې د عملي زده کړو سره هم آشنا شي. دا کار لا هم ټکنی دی، خو قرار قرار زموږ هیله دا ده چې دا فرهنګ نور بدل کړو، او وکولای شو چې محصلین د پوهنتون د فراغت سره سم د کار مارکیټ د اړتیا سره سم دندې ترلاسه کړي او یا خپل کوچني کاروبارونه په لار واچي.
تاسو د کار د مارکیټ ویل څه فکر کوئ چې آیا هغه هغو شغلونو ته یا هغو مسلکونو ته چې اوس په افغانستان کې د کار مارکیټ اړتیا لري د لوړو زده کړو په برخه کې، آیا دغه تطبیق ته توجه شوې ده؟ په تېر بیا د هلمند په دولتي پوهنتون کې، د بوس په خصوصي پوهنتون کې هغه رښتې او هغه مسلکونه چې هلته عملا فعال دي، آیا بازار د کار د اړتیا مطابق تاسو خلک روزي؟
نوري صاحب ما مخ عرض وکي دا چاره را پیل سره د استادانو د پونتونو حتې دوام لري خو نس ویلای چې دا کفایت کوي ستونزې لا هم موجود دي د کار د مارکیټ د ارچاو او د موجوده کریکولم یا د محصلینو د روزنه د کچې ترمنځ دا سي مهارتونه او سکلز لا هم ډیر دي چې موږ باید خپل محصلینو ته هغه ورزده کو ترڅو دوی په مکمل ډول سره د مارکیټ د غوښتنو مطابق کار ته ولاړ شي او یا کاروبار را پیل کړي ولی ځینې شواهد او ارقام شته چې په دې برخه کې پرمختګونه سوي مثلا په هلمند کې دولتي او خصوصي بانکونه د هغوی که تاسو وایم له 80% ډېر کارکوونکي او مدیران یې د همدې دوه پوهنتونونو د بزنس د څانګې او د اقتصاد پوهنځي فارغین دي او چې موږ مخکې فارغ کړي همداسې په شرکتونو کې همداسې د مالی وزارت اړوند ریاست مستوفیت کې په اقتصاد ریاست کې که موږ وګورو د فارغانو کچه نسبت په خواته ډېره لوړه ده نو پر دې اساس ویلی شو چې موږ آهسته آهسته کرار کرار همدې خواته مزل کوو خو لا هم ډېر کار په مخ کې دی ځکه د ځوانانو روزنه د کار د مارکیټ مطابق یوه تدریجي پروسه ده او په یو ورځ یو میاشت کې یا یو کال کې د دې مکمل کول ممکن نه دي نو هلې ځلې مدرسه دوام لري پونتونونه هم هلې ځلې کوي خصوصي پونتونونه هم هلې ځلې کوي دولتي پونتونونه هم هلې ځلې کوي او ځوانانو استادان چې نوي ماستري یا دکتورای بشپړ کړي دي ډېر لیواله دي چې ځوانان داسې وروزي چې عملاً د کار په مارکیټ کې د اړتیاو د پوره کولو او د کاري غوښتنو سره مطابقت مخ ته ولاړ شي
اندیال صاحب مخیلی ده چیزین نور پختنه مطرح کو در خصوصی جون پر ارتباط بنده هم غوری آوریدون که پوسی حتما متحلی از تو اولادون لری
بله نوری صاحب وده می کاری دی پا 15 کال مخ که پا 2006 کال که او دو اولادون لرم ده انگیزی پا نم یو لور لرم او ده هیوات پا نم یو زوی لرم
کم یو در بانی گران ده؟
دواره را باندې ګران دي نوري صاحب هغه مرستاسې مشران متل کوي چې اولاد د زړه ټوټه ده نو پر ما دواره اولادونه ګران دي بېله کوم فرقه څخه
یعنی کوچنیان دي
لور مې اوس وړکتون کې شامل کړی هغه د څلورو کالو ده او زوی خو مې لا کوچنی دی یوازې د څوارلسو میاشتو دی هغه کورس دی لور مې د څلورو کالو ده هغه وړکتون ته ځي
تاسو د وړکتون وویلې یعنی وړکتونونه هم فعال دي
بلې هو نوري صاحب لشکرګاه ښار کې دننه د تعلیمي امکاناتو پر برابر وضعیت ډېر بد نه دی دلته خصوصي مکتبونه ښوونځي دولتي ښوونځي وړکتونونه فعال دي ماشومان ورځي او د ماشومانو لپاره د زده کړې او د وړکتون زمينه مساعده ده
حتما لشکرګاه کې به نور هم داسې خصوصي وړکتونونه خصوصي ښوونځي فعال وي بوست هم تاسو یادونه وکړه چې دا هم یو خصوصي پونتون و د دې ترڅنګ نور هم داسې مهم د لوړو زده کړو داسې کوم بل مؤسسه هم فعال ده
لشکرګاه ښار کې نورې صاحب درې خصوصي پوهنتونونه د بوست وادي هلمند او راکوزیا په نوم فعالیت کوي یو دولتي پوهنتون دی څو انسټیټیوټونه لرو د مسلکي زده کړو چې هغه د سوداګرۍ په برخه کې د مدیریت په برخه کې د حسابدارۍ په برخه کې د کمپیوټر ساينس په برخه کې د زراعت او ویترنری په برخه کې فعالیت کوي کورسونه د مسلکي زده کړو د انګلیسي ژبې کورسونه څه پرمانه دي دې دي تر څنګه د ماشومانو لپاره وړکتونونه او د روغتیايي علومو انسټیټیوټونه چې هغه د نرسینګ فارمیسي د غاښونو د ټیپ په برخه کې مخکې د قابلګۍ یا نسایي ولادي په برخه کې خدمات وړاندې کول دا هم شوقت شپږدانې فعال دي په دې ښار کې
دا ټول خصوصي پونتونونه خصوصي د زده کړو مؤسسي په دې کې ډیر څوک جذب شوی دی آیا یوازې د هلمند ولایت او کده څنګلورو ولایتونو هم ماسلان دی یا ماسلان شتالته
په خپل نوري صاحب لشکرګه یو داسې شهر دی چې د افغانستان د هر ولایت او کوایم تقریبا د هر ولسوالۍ خلک دلته پیدا کېدلای شي چې په خواره کړه سوي دي یا په ورستیو کلونو کې را کړه سوي دي. نو خپل لشکرګه داسې یو متنوع شهر دی د اوسیدونکو له نظر څخه او د بیلابیلو ولایاتو د اکثر ولایاتو اوسیدونکو دلته شته. په خصوصي پوهنتونونو کې فلحال ډېری برخه یې شاید هلمند اوسیدونکي وي، خو د نور ولایتونو خلک هم شته، د مشرقي زون خلک هم دلته شته، د شمال زون خلک هم شته، د نږدې ولایتونو کندهار، زابل، نیمروز او فراه محصلین هم دلته شته، او حتی مسافر محصلین چې کورونه یې دلته نه دي دلته په زده کړو بوخت دي.
د هغوی لپاره چې له نورو ولایتونو راغلي دي د لیلی امکانات شته ده یا که دوی خپله باید د ځان لپاره د اوسېدو ځای برابر کړي؟
نوري صاحب، په دغه برخه کې یو څه ستونزه محسوسېږي. دولتي پوهنتون هلمند پوهنتون خپلو محصلینو ته د لیلی لپاره امکانات لري، که څه هم د پوهنتون لیلی تر اوسه بشپړه نه ده، تعمیر یې تر کار لاندې دی، خو هغوی ځینې حویلۍ یا سرایونه کرایه ورته نیسي او د محصلینو اړتیاوې پوره کوي. خو هغه محصلین چې په خصوصي پوهنتونونو کې دي، متاسفانه تر اوسه په لشکرګاه ښار کې داسې یو لیلیا نشته، منظمه لیلیا چې محصلین هلته واوسیږي. نو په دې برخه کې څه ستونزه محسوسېږي او محصلین په ښار کې په دغه تجارتي مارکیټونو کې اتاقونه نیسي او همالته اوسیږي.
د خصوصي پوهنتون یا د دولتي پوهنتون هغه عمده ستونزې هغه هم په لشکرګاه کې په اوس وخت کې څه دي؟ آیا د نصاب په برخه کې ستونزه لرئ، د بودیجې په برخه کې ستونزه لرئ، یا کوم تدریسي کتابونو په برخه کې، د موادو په برخه کې، یا هم دا چې کله تاسو محصلان فارغوي هغوی آیا عملا څو فیصده په مستقیما ځي کار پیدا کوي د هغه مسلک یا د هغه رشته مطابق؟
نوري صاحب، ستونزه څوم د ستونزې محسوسېږي. یو همدا چې د نصاب زوړوالی د اوس څخه نه، د جمهوري حکومت د پیل څخه، یعنی د تیرو 15 حتی 20 کلونو راهیسې اخواته تر هغه اخواته زمانه په یادېږي، مشران استادان باندې په دې پوهېږي، خو له کومه چې موږ پوهنتون ته تللي یو زده کړې کوو یا استادان شوي یو، دا ستونزه شته په بیلابیلو څانګو کې شته. دلته اکثر کریکولمونه یا نصابونه زاړه دي او د اوسني مارکیټ د غوښتنو مطابق نه دي، که څه هم څو ځله هڅې شوي دي په جمهوري حکومت کې هم او بیا په موجوده حکومت کې هم دا هڅې روانې دي، خو تر اوسه پورې ډېری څانګې داسې یو نصاب چې هغه د بازار د اړتیاو مطابق یې په لاس کې نشته. او بله ستونزه لا دا چې ډیپارټمنټونه او پوهنځي تر ډېره بریده دا صلاحیت نه لري یا کم صلاحیت لري تر څو خپل نصاب باندې کره کتنه وکړي او هغه اپډیټ کړي. دا د لوړو زده کړو وزارت صلاحیت بلل کېږي. د دې تر څنګ د مرکز څخه لیریوالی او د کمی بودیجې، یعنی نسبتا که وګورو کابل، هرات، ننګرهار یا لوی پوهنتونونو ته چې څومره بودیجه ورکول کېږي یا پاملرنه ورته کېږي، په هغه کچه پاملرنه کوي هلمند ته نه ده شوې. که څه هم په دې وروستیو کې هلمند پوهنتون کې ډېر پرمختګونه شوي دي، سړکونه رغول شوي دي او ځینې زیربنایي کارونه هم شوي دي، خو زموږ په نظر دا کافي نه دي.
بله، که په تېر جمهوریت کې دغه ستونزه والا موږ ډېر راپورونه هم درلودل، د لرو پرتو ولایتونو کې کوم پوهنتون یا تحصیلي مؤسسه و دغه ستونزه درلودله. هلمند هم په جګړو کې ښکېل یو ولایت و، دا ستونزه پکې ډېره حاده وه. که په تېر جمهوریت کې دغه ستونزه وه چې ډېره توجه نه کېده هغه د وروسته پاتې ولایتونو لپاره، نو په اوس وخت کې هم دغه بېغوري کېږي؟ یعنی ډېره ورته پاملرنه نه کېږي؟
نوري صاحب، د هلمند پوهنتون په رابطه باندې وضعیت د بودیجې او د امکاناتو په ورکړه کې تر پخوا بهتر شوی. د مخکې وویل د هلمند سړکونه رغول شوي او د سولر سیستم برېښنا هم جوړه شوې ده، ځینې زیربنایي کارونه شوي دي. ما مخکې عرض وکړ چې دا کافي نه دي. تر پخوا نسبتا د بودیجې او امکاناتو په برخه کې پرمختګونه راغلي، ولی موږ چې کومه اړتیا محسوسه وو هغه کافي نه ده. کېدلی شي له لویه سره به د بودیجې کمښت وي، او یا به ځینې نه پوهېږم څه ستونزې به وي، خو زما په نظر ما مخکې ویل چې کافي نه دي. یعنی نسبت هغه د جنګ حالاتو ته اوس دا یو څه ښه شوي دي، یو څه پرمختګونه لیدل کېږي. همداسې خصوصي پوهنتونونه هم ځینې ستونزې لري. یوه لویه ستونزه په مجموع کې په افغانستان کې او په هلمند کې د خلکو د اقتصادي وضعیت کمزوري ده. کله چې ډېر خلک د لوړو زده کړو لپاره میلان ولري، خو هغه ورځنی عاید چې ترلاسه کوي هغه د دې لپاره کفایت نه کوي چې خصوصي پوهنتون کې زده کړه وکړي، او یا به هم کار ته اړتیا لري چې کار د دې مخنیوي کوي تر څو پوهنتون کې زده کړې وکړي. او بله، د پوهنتون څخه تر فراغت وروسته د دندې موندل او یا د یو کاروبار فرصت ترلاسه کول، چون د کاروبار فرصتونه هم څه ناڅه سرمایې ته پانګې ته اړتیا لري او ځینې امکاناتو ته اړتیا لري، او دنده پیدا کول تقریبا محدود شوي دي. ځکه تاسو معلومات لري چې نړیوالې او داخلي انجوګانې ډېرې محدودې شوي، او تر څنګ یې عامه سکتور کې هم هغه ټولو ځوانانو ته کار نشي ورکولی. یعنی د ځوانانو د فراغت کچه لوړه ده. نو په مجموع کې دغسې عمده ستونزې شته چې ځینې ځینې پوهنتونونه ورسره لاس ګرېوان دي. خو یو وار بیا عرض وکړم چې هغه د جنګ په حالاتو کې چې هلمند کله محاصره وه او دلته جنګونه وه، تر هغه حالات اوس په ځینو برخو کې پرمختګونه لیدل شوي دي او وضعیت ښه شوی دی.
که هم تاسو یادونه وکړه د ښې موضوع، یعنی فکر کوي چې اوس هغه لوړو زده کړو باندې د خلکو باور په خپل حال ده؟ یعنی فکر کوي چې که یو څوک راځي د اقتصاد په برخه کې یا د کرنې په برخه کې یا کوم بله برخه کې غواړي چې لوړې زده کړې وکړي، په دې ډاډه دی چې بالاخره به همدغه زده کړې ده تر روزي ورکوي؟
نورې صاحب، ځوانان راځي په پوهنتونونو کې نوم لیکنه کوي او پوهنتونونه ډک دي. خصوصي پوهنتونونو ته هم ځوانان راځي، او دولتي پوهنتون کې هم ځوانان په بیلابیلو څانګو کې په لوړو زده کړو لګیا دي. خو ځوانان اکثر کوشش کوي چې تر ډېره بریده په داسې څانګو کې زده کړې وکړي چې له فراغت وروسته د کار موقع په لاس ورشي. مثلا طب پوهنځي، طبي علومو ته، د سوداګرۍ په برخه کې زده کړو ته، د کمپیوټر ساینس او ټکنالوژي په برخه کې، د مدیریت په برخه کې، هغه چې د کار مارکیټ ساحه یې پراخه ده او احتمالا ژر دنده یا فرصت په لاس ورځي، د برخې ته میلان ډېر شوی دی. نو لوړې زده کړو په برخه کې اوس هم په هلمند کې، یعنی په پوهنتونونو کې ځوانان لګیا دي او لوړې زده کړې کوي، او خصوصي او دولتي پوهنتونونو دواړو کې په مختلفو څانګو کې د ځوانانو روزنه او د دې د تدریس چارې روانې دي.
اندیال صاحب، د یو استاد په حیث ځوانان ته څه لارښوونه لري دغه اوسنی وضعیت ته په پام، تیرو تجربو ته په پام؟ ډېر په افغانستان کې کادرونه روزل شوي دي چې ښایي د افغانستان د بازار د کار شرایطو سره سم هغه عیار نو، یا اوس ورته زمینه نه وي برابره، یا د رژیمونو په بدلېدو سره هغه رشتې یا هغه مسلکونه دومره زیات اغېزمن نه وي، یا ښایي د له وخته مخکې مثلا ډېر کادرونه روزل شوي وي. څه سپارښتنه کوي؟ څه ډول رشته باید دوی غوره کړي چې هم لنډمهالې هدفونه ولري او هم اوږدمهاله هدفونه؟
نوري صاحب، د رشتې د انتخاب په اړه ځوانانو ته زما سپارښتنه دا ده چې مخکې تر دې چې پوهنتون ته راشي، په ځان کې هغه پټ استعداد معلوم کړي. هر انسان په طبیعي ډول یو ډول پټ استعداد لري، وړتیا لري. وګوري چې له کومې برخې سره ډېره جوړه ده، په کومه برخه کې ډېر پیشرفت کولای شي، د څه سره یې علاقه ده، او په کومه برخه کې د ده تجربه او د ده ذوق او د ده مهارتونه له کومې برخې سره ډېر مطابقت لري. کېدلی شي د ځینو مشرانو، استادانو او مشرانو، خلکو، تعلیم یافته خلکو نظرونه هم مثبت اغېز ولري، خو ځوانان دې تر ډېره بریده په هغه برخه کې، هغه برخه انتخاب کې، په کومه برخه کې چې ذوق لري، علاقه لري، همغې خواته میلان دی، په همغې برخه کې مطالعه کوي، او یا غواړي چې له ده څخه په راتلونکي کې څه شي جوړ شي. او بل پیغام مې نوري صاحب دا دی چې مایوسي تدریجي مرګ دی. مایوسي هیڅ وخت او هیڅکله په کار نه ده. انسان د کار او فعالیت لپاره دی، نو لاس تر ځینې کښېناستل د هیچا درد نه دوا کوي، او وخت تیرول په بهانو باندې د ځوانانو درد نه شي دوا کولی. نن سبا د ټکنالوژي عصر دی، او د ځوانانو په لاس کې ځیرک موبایلونه شته، سمارټ ټلیفونونه شته، ټکنالوژي ته او انټرنیټ ته لاسرسی لري. له دې څخه دې مثبت استفاده وکړي، او موږ په سیمپلو کې په پوهنتونونو کې هم ځوانانو ته همدا وایو چې دوی دې په یو برخه کې چیرې چې علاقه لري او چیرې چې خپل هغه دورنما یا لرلید یا ټاکلی دي هماغه مسیر باندې حرکت وکړي، او وخت بې ځایه نه تېروي. په یو رشته کې دې ډېر مخته ولاړ شي، ځان ته خدمت مسلکي کس جوړ کړي، تر څو اداره په اداره ګرځېدو ته اړتیا نه وي، سی وي په لاس ونه ګرځي، بلکې په خپل کاري فرصتونه ورته راپیدا شي او ډېر په اسانه هغه فرصتونه ځان ته جذب کړي. او تر څنګ یې ټولو ځوانانو ته دا وایم چې د وظیفې یا دندې د ترسره کولو لپاره حتمي لوړې زده کړې مه کوئ، بلکې دا فکر باید لومړۍ ورځ درسره وي چې څنګه خپل مهارت او ترلاسه شوی علم او مهارت په کاروبار بدلولی شي، څنګه هغه په ګټه بدلولی شي. ځکه په هر برخه کې یو کاروبار پیلېدلی شي، که څوک ډاکټر دی، که څوک حقوقدان دی، که څوک سوداګري وایي، که څوک د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې کوي. په مارکیټ کې، په خصوصي سکتور کې د ټولو برخو ته اړتیا شته، خو په دې شرط چې تاسو مسلکي ځانونه وروزئ، د اړتیاوو د رفع کولو جوګه اوسئ، او صنعتي امکانات ورته پیدا کړئ، نو هغه وخت به تاسو نورو ځوانانو ته هم دنده پیدا کړي، او خپل به هم قدم په قدم مخته ځي، او تر ډیره پورې به هغه د وظیفې څنګه وظیفه بچې نه دی نورې صاحب. خو ځوانانو ته وایم چې دا باید دوه انتخاب وي، دا باید تاسو دوه آپشن یو. لومړی آپشن باید دا وي چې وکولای شي خپل مهارت، خپل علم او خپل زده کړې په یو کاروبار واړوي او د هغې څخه ګټه ترلاسه کړي.
ډیره مننه کور ودان اسدالله اندیال د هلمند دولتي پوهنتون او د بوست پوهنتون استاد. تاسو ته د نورو بریالیتوبونو هیله کوو، او مننه کوو چې د ازادي راډیو د ازادي میلمه په پروګرام کې مو برخه واخیسته.
ډیره مننه نور استاد چې ما ته مو وخت راکړ، او زما خبرو ته مو غوږ ونیوي. ما ته مو حوصله وکړه. کور ما آباد.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ